درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دوو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمېر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کېږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز یې د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولیږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختیځ څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوبان سیمه د سوډاني پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشه ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوځ وروستۍ اډه الفشر ښار ونیو. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ و. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالۍ ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په ځواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدت بود. بس بیرو برو بودیم، خودی به سلف سکافید و عروسی بشه شهید شد، تمام زلزله پا برواد شد، جب بشد.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګېدلي دي.
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړي دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو ښځو شکایت به هم واورو.
بابا کومه یک صدا گذاشتم داخل گورو صدا مری کردم و امر به معروف یا منبر مو بود بسیار شبندی بودم
یو زلم بندی اره یو گروپ که غگیس پیغامی خواه و چه امر به معروف کسان نخلل بویش پی بندی کری بود.
نور مطالب او ریپورتون هم لرو راس را پاتشی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي او دا سی ویرشته چې د مرګ شوبلې شمیره به زیات سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخ کې د اکرام صاحب نوی جزئیات سړي مهرباني وکړئ.
سرور صاحب که هم د مرګ ژوبلې پاړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلويخ تو کسانو مړینه کورنۍ ورسنیو ته تایید کړي او دغه راس د شپږ سو شپېتو نورو ټپی کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپخین تر دوه بجو پورې وویشت کسان چې دی مړه شوي دي او وسو درې دېرش نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عام روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډیرو کسانو مړینه او د پنځه سو څلور دېرش نورو ټپی کېدل تایید کړي دي. دا زلزله بیګاش په شاوخوا یو بجه وشو د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجه زلزله و چې ویل کیږي داسې چې د ځمکې لاندې 28 متره دننه و. د افغانستان شمالي ولایتونه زیانمن کړل په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه خو په بدخشان کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوخته دي. د بدخشان سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دلته لګ اته سوا او کورونا چې دا قسمی او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوی دی خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څنګه دی ویلي. د کندوز روغتیاي چارواکو بیا ویلي دي چې لګ تر لګ 200 تپیان دوی ته ورول شوی دي چې ځینې لومړنۍ درملنې نه ورسته بیرته کورونا ته استول شوی دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې د سمنګان ولایت یو سیدونکو نصر الله را ته ویل چې د زلزلې چې و دا ډیره دوامدار و او زکه پراخه ویجاړی را منسکړي د په دغه زلزلې کې میرمنم عمل شوې ده. هغه را ته ویل
ما شاخه و دم زلزلې بسیار شدید بود د بیرو پر و ده خو په سره سکافت و روسي ورجه شهید شو تمه په زلزلې په بار و چې جب بجوت ساده دي چې څنګه هغه رمضان یې خبر نه درې روسي جانب شهید شو دوه ملي دوره په چې کما شهید شو غریب مردم واسه دې پین کې چاله تاس.
سرور صاحب دمدی ولایت یو بلی اوسیدونکو سرم چې ما خبرې وکړې هغه کس هم د مرګ ژوبل پاړه باندې خبرې کولې خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږیدل خو ویل چې ډیره قوي او شدید زلزلہ و چې د دوی د کور دیوالونه مو نړول او شاوخوا د ډیرو خلکو ته زیانونه واړول. نو مو وړي وویل
خانه خود ما رم دیوالای خانه یک طرف دیوالی اولی چپه شده یا از تمام یمی کوچه و گذر و همسایه و قوم خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شلګری ولسوالۍ یو وسیدون کې فیض الله چې دا هم په دې زلزلہ کې زیانمن شوی دی د سره می خبري وکړي. دوه ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو او لشور نورسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لار او ګودره خطا کړه. اگر ته ویل
نش په منګه ویدو چې یو دم ګرز ګروسو کوټه خو زه درې پاتې د ماشومان مرڅ کش کړ لاس نه څوک ویدو څوک نیمه یې راوتل ډیر خطرناک زلزلہ سره ډیر کورونا خو غرزیدل ډیر بد حالت ډیر ګرد خاورې برقم نو بیخیا وحشتناک صحنه و.
سرور صاحب دغه زلزلہ چې د بغلان مزار ترمنز لاره چې دا لدی عمله تړل شوی و نکته څوم د طالبانو حکومت ویلی چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی د چلار پرانستل شي او الته د غرنا ډبري راخویدلې وی چې ځین ګاډی زیانمن کړي موټر یې زیانمن کړي وی او الته ځای دکانداران او دکانونه چې دای لمنځوړي د غره د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کوم وارداتي برېښنا راغلی دا په دوه دریو ځایونو کې د دوی مزي پریښیو چې د افغانستان برېښنا شرکت طالبانو تر واک لاندې غوی تایید کړي وو ویلي چې د کابل په ګډون زیات شمیر ولایتونه اوس مهال چې د بیبرقه دي که څه هم اوس تازه ویل چې د تاجکستان برېښنا بیرته ونخلول شو. بیلابیل لوریو په دې اړه باندې د غم شریکۍ پیغامونه د غم رازۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام خپور کړی دی او دوی ویلي دي چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما چې دی دوی ویلي دي چې د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنیو مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دې اړه باندې د مرستې سینه ډبولې ده. تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کړې دي او د مرستو لومړنۍ جوپه چې دا هغه زلزله ځپلو سیمو ته ور روانه کړې ده. خو څومره چې خلکو سره وغږېدم سر ورسېب دوی وایي چې شپه روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسیدلې. دوی د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غرض د خیمو او د سرپناه ځکه ډیرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې دی د لاسه ورکړي کورونه یې نړېدلې دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهمه خونړۍ زلزله ده مرګونی زلزله ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته کړې او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دی دا زیانمنې. له دې نه وړاندې د 13 اگست په 1 په کونړ کې دغه ډول یو زلزله وشوه چې لامل لک تر لګه 2200 کسانو نه ډیر چې دا امړ شول او زرګونه نور ټپیان شول او د غراز ډیری کورنۍ چې به کور شوي چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوی ورته نه دی برابر شوی.
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په اړه به هم ستاسو نه په نورو خبرونه کې وورو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالي ځپل ډیر شوی دی. د مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستان بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو لاره اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. نور تفصيل په دغه رپورت کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د نوومبر په 2 منیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15 څخه تر 2015 کال د اگست تر 15 په 13 کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لک تر لګه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبني ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوی 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوی او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیه ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوی او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایي حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوی دي. د ازادي رادیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډېر خبريالان دې ته مجبور کړي چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پریږدي. ولی په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډېر خبريالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پریږدي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبريال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې له طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکله دې د رسنیو او خبريالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولای شي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو مخې په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له تیرو څخه باندې څلور کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوی او مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنودو پر مهال بند پاتې وو، د لوګې او سړی هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسو کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه پورز د نومبر په 2 مې ازادي رادیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځاتم لکی خلک وای ولګي نه پاکستان کې نوم لکی راسره خلک ولاتو نه والله په بل زړه دي ورته راشي هم دا ویلو بیا دا هغه دومره ګران سره
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې چې خدای
زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چې غوي او ډوډۍ غواړي خو موږ یې نه لرو. په جمعات کې څو ډوډۍ راځم کېږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې او د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ استنیدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. نور تفصیل په دغه تحلیلی رپورت کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 4,850 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکون لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکون سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده، ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي، اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چې کوم دي، دا کچیر د سیاست له لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت تر څنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی.
یو شمیر افغان سینګارګری وای پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شویو بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دې بندیز له لګیدو رئیس ډیر یې بیکاره شوی، او ځینې هغه یې چې کار کوي له ویرې، تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوی دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي او په دې برخه کې لوړې پانګونې هم کړې دي، اوس ورته حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې.
نتنی نفقی اولاد خور پر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بد لقمه نانی بدی که ما بخورد اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سینگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سینگارتون و او ده کلا سالونون و مش روا چه وز نهی وازیده، بلکه به خبره دولس نورې خزینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده. یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، اووه شپې یې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او 14 شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این مدوزیت ها شده طالب ها مدوزیت گذاشتن سالون ها کلان بند شده.
لغا وقتا چه طالبان و مدوزیت و لگه واز مک سالون پا بشبر دول بند شو، فیلن مک طول بیکاریو. مک سر دولست خزی وی چه طول اید خپلو کورنی و نفقه گرتون کیوی. اوس چه طول بیکاریو جوان سخت زیاد سخت شویده. دا اوس چه مک لکم و شرایو تو سر مخیو کاملا نهیلی شویو.
خو پا کابل که زینی سینگارگر میرمنی وای چه د خپلو کورنی و د نفقه گرتلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سینګارګری تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامل له ویرې او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالون ما باز بود می تونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه. آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو، په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 500 زره میرمنو پکې کار کاوه. د د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست، شنو غواست یو د سم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې موږ د حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسول چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د لیدل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحلو کې رازو پاتې 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاس ته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. لزو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایي. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی رازو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحله ته د داخلي دوه مر پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره عظمي حتی رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګ هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر شوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلی کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په سیر وي، په پروفیز کې لاندې او غشتلی کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونه څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نشتی. بل دند د بل مرحله بل کار چې سره ترسي هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و، هغه په ماتیدونه باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه یې چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دي یعنی د کوچني هسته چې د لمنځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډیره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه د دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنی د حجره چې ده خپله چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تیروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجره په دې کې چکیږي لمنځه ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایو د حجوي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پیښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي، هسته چا هغه بیرته څه کېږي، راښکاره کېږي چې د آر این اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوي ده او هسته چا هم رامنځته شوي ده، یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش اوږره شو، یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو دې ته مده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي، مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي جوړي د خنډي خوشته په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجرې چې کم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنی حجرې څخه دوه لورنی حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسه، په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې سوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جنیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پری سی بیرته ترمیمېدل، چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره ترسی، چې په هغه سره د رقم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي، یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي، د رقم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او دریمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ سس ټول ته جز خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې فاسفیت گروپ هم دارنګ نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قندیه درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل، مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې وا د هغه سره سایتو یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنیټیکي انجینري چې مو ویله چې جنیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې کې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جنیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي، کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنم او ډېر دانه ډېر تخمونه ور کول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دا رقم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1918 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سول، چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل، چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې دغه کم جنیټیک
کیمیکی عملیه په واسطه د چوا کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کمکار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملی چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړه چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېرې به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جنټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان به کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چې وو ډېر وو، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس تر تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روخ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي. دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي. دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واز کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شناسل لا سره وړي د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړې چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دوی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په شډه وسره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه خانه مواد و حالت به ور داخله ول تزویج کول به او حقوقی به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګ دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر وسخه کار خسل کې دي ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه همدارنګ د فوتوسنتیز اندازه پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي همدارنګ موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د دې یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخستی هغه د خوګ په و دې په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه و د ډېر کړې وزن ډېر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ا ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخقیق په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ا له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي د ان ا دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دغه کم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کاټه حاصل کیږي ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارسي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارسي مشورې په ځینو حالات کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان واوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغۍ سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ سوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ سوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادۍ رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.